السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم ریپورټونه شته، تبصرې او شننې هم دي. خو درس مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، نواز شریف وایي د غنی چې عدالت دته خامخا سزا ورکول غواړي. په افغانستان کې د پیو پیداوار 80% زیات شوې ده، او په ایران کې د ورستۍ زلزلې په زرګونو متاثرین د مرستو په انتظار دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی په عدالتي فیصله کې داسې پیغام وو چې غنی د تبا خامخا سزا ورکول کیږي. نواز شریف د عدالتي فیصله په حواله ویل په سرګند ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوخه ورکول کیږي. نواز شریف او دغه کورنۍ د نومبر په 8 نیټه په رسمي توګه تورن شوی وو، او نن یې په احتساب عدالت کې اوریدنه وشوه. نواز شریف د اوریدنې وروسته خبریالانو ته ویل په عدالتي فیصله کې داسې خبرې وي لکه د دوی سیاسي مخالفین چې کوي. نوموړی او د هغه کورنۍ پر ضد د موجوده وخت کې درې عدالتي مقدمې روانې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلنه پلان اعلان کړی دی. نوموړی پرونه وخت په کوټه کې خبریالان ته ویل د دې لسکلنه پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت ورکوي او پاتې نیمه به وفاقي حکومت دی. وای
په دې پلان کې سکولونه دي، د صحت اسانتیاوې دي، د ګیس او بجلی پروژې دي، او د سکولو د اوبو داسې اسانتیاوې دي چې د ملک په نورو سیمو کې خلک لري. دا لس کلن پلان دی چې سږ کال به پیل کړل شي.
شاهد خاقان عباسی په گورنر حاز کې د لوړې کچې وی غونډې ته باور ورکړ چې وفاقي حکومت به په صوبه کې د قانون عملي کولو او امنیت ټینګولو په لړ کې له صوبایي حکومت سره مرسته جاري ساتي. د خیبر پختونخوا ټانک ځلې پولیس وایي هغه تن یې نیولی چې د دویم واده اجازت نه ورکولو له وجې یې د ښځې په سوځولو تورن شوی دی. د ټانک د مرید اکبر تانی پولیسو محرر ممتاز علي نن مشال جړی ورته وویل د انام بیبي د مرګ رپورټ یې پرون د هغې د خاوند خلاف ترج کړی او هغه یې نیولی دی. محرر ممتاز علي وایي له تورن کس نه تحقیقات روان دي.
دا نن اول پلار د محمد خان نوم دی، والد سید محمد. نو خبره کوله چې دا ملزم فیض محمد چې کوم دی کنه والد نیاز محمد، هغه د ما ول لور انم بیبی نوم یو دا اغوا کړي وای شادي په نیت باندې کنه. نو هغه د سره وسیدا یو بچی هه د ورپوس دی الک بل رشته شاو پوت. نو هغه په دی وجه باندې چې کوم دا کنه دا پټول پټوي کړي او به اور ورته لګولای.
خو فیض محمد دغه تور نه ردوی وای چې انام بیبي د پخلی په وخت سوځیدلی و. انام بیبي خو ششل ورځې وړاندې سوځیدلی و او درې ورځې مخکې په هسپتال کې ساور کړه. د پاکستان د ملیشي د خیبر رایفل ځواک نن یو افغان پوځي په تورخم دروازه افغان چارواکو ته وسپاره. د خیبر رایفل ځواک چارواکي وایي چې سمود مخکې د ذبیح الله په نوم یو افغان پوځي کورم ملیشي د خرلاسو پولې دې اړخته نیولی و او د تفتیش نپاس یې نن خلاص کړ. په تورخم کې د خیبر رایفل ځواک کمانډنټ کرنل فاروق همایون او د خیبر پولیټیکل چارواکو افغان چارواکو سره په دې مقام ملاقات وکړ او یو بل ته یې خواږه او ګلونه هم ورکړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. یو تازه رپورت وايي په افغانستان کې په روان کال کې د اپیمو پیداوار 80% زیات شوی دی. د افغانستان د نشې موادو ضد وزارت او د نشو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو څانګې نن یو ګډ رپورت جاری کړی چې وايي سکال په دې هیواد کې د اپیمو پیداوار 9000 ټنه ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ټولو نړۍ نه زیات کوکنار کرل کیږي چې بیا ته اپیم او هیروین جوړیږي. د دې رپورت اعلانولو په وخت د ملګرو ملتونو د یادې څانګې مشر لخوا په یو لیکلي بیان کې ویل شوی دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه او افغانستان د نشې موادو د کنټرول لپاره خپل ترجیحات له سره وټاکي او دا ومني چې په دې نړیواله مسله کې هر هیواد ته کردار ترسره کول پکار دي. د ایران او عراق په پوله له سخت زلزلې ژوندۍ پاتې شو. زرګونه خلکو پرونی ورځ هم په ډیره سخته یخنۍ کې د خوراک اوبو او نورو ضروري سامانونو په تمه تیره کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ متاثره سیمې ته تللی و او له خلکو سره یې ژمنه کړې وه چې حکومت به د خپل ټول واک په استعمالولو زر تر زره دا مسله هواره کړي. ځایي رسنۍ وایي د نومبر په 12 نیټه راغلې دې زلزلې په ایران کې لږ تر لږه 1500 کسان وژلي او تر 8000 زیات یې ژوبل کړي دي. د عراق چارواکي بیا وایي چې د دوی غاړې ته د زلزلې له 1 تنه لږ تر لږه 1 تنه وژلي او د 1500 نه زیاتې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي یو شمېر کلي په مکمله توګه تباه شوي دي. د روس پارلیمان په بهرنیو رسنیو د محدودیتونو بل کې بدلون منظور کړی دی. د دې هیواد ولسی جرګې د بهرنیو رسنیو په حواله قانون کې هغه بدلون منظور کړ چې تر مخه یې حکومت ته دا اختیار ورکړل شوی چې له بهر هیوادونو مالی مرستې ترلاسه کوونکې رسنۍ خارجي ادارې وګرځوي. د روس قومي اسمبلۍ نن دا بدلون وروسته له هغې په متفقه توګه منظور کړ چې د ولسی جرګې سپیکر وویل دا بل د ده په وینا د امریکا لخوا د روسي خبریالانو پر ضد فشار ته برابر جواب وایي. په دې ترامیمو باندې روانې میاشتې په سړي رښتمنې ټه د روس ایوانې بالا یا سېنات غور کوي. له دې بل منځوري دوه وړاندې د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل ویلی وو چې د دې قانون په ترڅ کې به روسی چارواکي پر رسنیو قدغنونه لا نور سی واکړي. او بل خبر دا چې د زمبابوي پوز په دغه هیواد کې د کودتا خبر رد کړي خو وايي د مبینه مجرمانو پر ضد یې کاروي شروع کړي ده. د زمبابوي سرخار هراره کې په مهمو ځایونو پوزیان په زغربند گاډو کې ځای پر ځای کړل شوې دي. نن د دې هیواد پوز ویل لو لسمشر رابرټ موګابه چاپیره د مبینه مجرمانو په نخښه کولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. د دې هیواد په قومي ټلویزیون په یو لیکل شوی بیان کې د پوز ویاند ویل چې درې نوي کلن رابرټ موګابه او د هغه کورنۍ محفوظ او په ښه حالت کې دي، خو په دې بیان کې د نخښه کړل شو کسانو نمونه وانه خستل شو. 13 شپه په هراره خار کې د 14 وزونه اوریدل شو. دا اتر دے دم مشال خبر نہ اس طرح اسلام آباد نظم خبر یا رابعہ کام خان د کرن سوی بھائی اور موسم حال وائی
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپیه او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 100 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 130 روپیه او 50 پیسې او په 130 روپیه. یو یورو په 125 روپیه او 60 پیسې او په 125 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 28 روپیه 55 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 130 روپیه او 60 پیسې او په 130 روپیه او 25 پیسې. یو افغان یورو شپږ 500 پیسې او په یو روپې 500 پیسې او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به هم پیښور وبنو کې باران وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 24 بنو کې 28 او په کوټه کې 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف تور لګوي چې د بل چا په خو خبرتا سزا ورکول کیږي. د خبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې یو سړی په مبینه توګه د خپلې ښځې سوسولو بیا د هغې د مړ کېدو وروسته نیول شوی دی. د دې جنۍ پلار وایي
خوران غریبان مونږ لار لیک نه پیژنو، مثال نه پدغه کې څو په دې فاده خلک دي. دا ویل غوام چې بای ما سره ظلم ده تاسو وای دي او ما ته دې د انصاف ملاو دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې 2 کال وړاندې د 1 ارب اونو لګولو پروژې په کامیابۍ سره پوره کړي.
چترال دا غرونو نه شروع شي نو تر ډیرو تر اخیرنې غوټه پوره او بیا چې تر ډیرو نه شروع شي کوهستان تر غرونو پوره دي ټول علاقو کې د بوټي لګې دي.
حکومت د کوسا مومندو ماربل سیټي ته یو لوی سړک جوړ کړی دی. د سړک جوړولو وروسته د سیمې خلک خپل تاوانونه غواړي.
کوم ایریا سړک تللی دی د غونډ نه تر ماربل سیټي پورې، د دې دا معاوضه چې کومه ده کورونه جوړا شي هغوی ته ملاو ده، خو د ځمکو والا وطن نه ملاو، نو په هغې باندې مونږ سپورټ کې راټم شروع دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې د نصر سانه په اپیل چې کومه فیصله راغلی نو پای کې عدالت لپاره پیغام و چې نواز شریف ته په هر قیمت سزا ورکول وي. نوموړی زیاتوي چې دا سزا ورته د بل چا په خوښه ورکول کېږي. احتساب عدالت لا وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې روان کال د جولای په 23 سپریم کورټ نواز شریف د ځینو شتمنو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهله وګرځو. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د نومبر په 8 نواز شریف او د هغې په کورنۍ د فردي جرم لګولو وروسته نن د شروع په ورځ په احتساب عدالت کې اوریدنه وشوه چې پکې نواز شریف د هغې لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود وو. د اوریدنې پر مهال د نواز شریف لخوا عدالت کې یو درخواست جمع کړی شو چې پکې یې دریس خپل کړی چې میرمن د ناروغۍ له وجې لندن ته تلل غواړي، نو د 6 نومبر نه د یوې اونۍ لپاره دې ورته د عدالتي کاروایۍ نه استثنا ورکړی شي. احتساب عدالت د نواز شریف په خواست نوموړي ته د یوې اونۍ لپاره د وړاندې کېدونه استثنا ورکړه. د اوریدنې وروسته د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل،
څو ورځې وړاندې د بیا کتنې یا نظرسانې پر اپیل چې کومه فیصله راغله نو هغه فیصله نه بلکې احتساب عدالت لپاره یو پیغام و چې نواز شریف ته په هر قیمت سزا ورکول دي. که تاسو وګورئ نو په دغه فیصله کې چې کوم ټکي استعمال کړی شوي وو نو هغه داسې وو لکه چې زموږ سیاسي مخالفین یې زموږ لپاره کاروي. او زه به تاسو ته دا ووایم چې دا سزا موږ له جج نه راکوي، بلکې دا د چا په وینا راکول کېږي.
د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو په موقع د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوي وو او د پولیسو ترڅنګ ایف سی ځواک او زنانه پولیس اهلکار هم موجود وو. د ذکر دا چې احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي چې روان کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل ګرځولی وو او نیب ته یې امر کړی و چې د دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د سپتمبر په 8 نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. د اسلام آباد احتساب عدالت د نیب په درخواستونو لومړۍ اوریدنه د سپتمبر په 14 نیټه وکړه او د شریف کورنۍ غړي یې په 19 سپتمبر عدالت ته راوبلل، خو په یاد نیټه نواز شریف او یا د هغې د کورنۍ لخوا څوک عدالت ته وړاندې نه شول. د کوم وروسته چې عدالت اوریدنه 26 سپتمبر پورې وځنډوله او په یاد نیټه نواز شریف په لومړي ځل احتساب عدالت ته وړاندې شو. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدې ښار العزیزیا سټیل مل، او درېمه د نواز شریف د کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې لپاره 10 کلن پرمختیایي پلان اعلان کړی دی. شاهد خاقان عباسی دا اعلان تېره ورځ کویټې ته د خپل سفر پر مهال وکړ. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پلان لري چې د بلوچستان ټولې سیمې پرمختیایي بنیادونو د پاکستان له نورو سیمو سره یو شان کړي. په دې اړه نور حال د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تېره ورځ د بلوچستان یو ورځنی دوره وکړه. په دې موقعه د بلوچستان اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د صوبې په امنیت خبرې اترې وشوې او د چین پاکستان اقتصادي راهداري جاج واخیستې شو. د ملاقات نه پس مطبوعاتو سره خبرو کې شاهد خاقان عباسی وینا وا چې د صوبې لپاره نوې اعلان کړې شوې منصوبې ته لاندې به ټولو یونین کونسلو ته بجلی، ګیس، د سکول اوبه، تعلیم او د صحت سهولتونه ورکړل کېږي. د وزیر اعظم وینا وا چې د منصوبې لپاره به 50% فنډس وفاقي حکومت ورکوي.
10 سال ایکولایزیشن پیکج بنایا جائے گا بلوچستان کے لیے.
بلوچستان تبدیل کې له سکالو لپاره د برابرۍ په بنیاد پیکج ورکړی کیږي او په دې د بلوچستان هر یونین کونسل کې به ترقیاتي کارونه هم کیږي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کیږي. د پاکستان نورو برخو ته چې کوم سہولتونه ورکړی شوي او دلته نشته نو هغه به دلته هم ورکړی کیږي. د لړکی 50% فنډ به وفاقي او 50% صوبایي حکومت ورکوي.
وزیر اعظم د بلوچستان مختلفو برخو کې د 11 LNG پلانټس جوړولو هم اعلان وکړو. په کوم بچې د 10 کروڑ روپو لګښت راځي. خاقان عباسی زیاته کړه چې بلوچستان ایران ته تلونکي زیارت کوونکو لپاره به توفتان کې په پاکستان ایران پوله هر قسمه اسانتیاوي ورکړې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې پولیسو د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان ګډ شمېر پلویان د هیواد د مختلفو سیمو نه نیولې دي. دغه ګوند په اسلام آباد کې په احتجاج دی او د قانون د وفاقي وزیر د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. تفصیل د فرخندا سر نورو.
په اسلام آباد کې پولیسو په درزنونو د سخت دریزه اسلامي ګوند هغه پلویان نیولی دي چې د تیر یوې اونۍ راهیسې په دغه ښار کې په احتجاج دي. دا په دغه هیواد کې د مذهبي فعالانو او چارواکو ترمنځ وروستی تاوتریخوالی هم څرګندوي. د تیرې جمعې ورځې راهیسې د تحریک لبیک پاکستان په سلګونو پلویان اسلام آباد ته پر داخلېدو لویه لاره په احتجاج دي. دوی د پاکستان د قانون وزیر د مستعفي کېدو غوښتنه کوي او دوی هم ویلي دي چې که چیرې غوښتنې ونه منل شوې نو دغه احتجاج به لا پسې زیاتوي. دغه مذهبي ډله وایي د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د منتخب نمایندګانو د سوګند په متن کې ځینې بدلونونه کړي دي چې د دوی په وینا دغه د مذهب سپکاوی دی. بلخوا حکومت وایي دغه یوه دفتري غلطي وه. په پاکستان کې مذهبي توندراو ډلې د دغه هیواد د توهین رسالت قانون په اړه څه قسم خبره کولو ته خوښ نه دي. او بیا چې کله په 2011 کال کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر د دغه قانون په اړه د خبرو کولو وروستو د خپل یو ساتونکي لخوا وژل شو نو دا مسله لا پیچلې شوه. د پنجاب حکومت یو ویان ملک محمد خان ریچرډ سوای د دغو خلکو مظاهرو د عام ولس ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی او د پنجاب حکومت دغه صوبې د یو شمېر ضلعو نه د تحریک لبیک ګڼ کارکوونکي هم نیولی دي. د دغه ګوند ویان اعجاز اشرفي وایي حکومت یې د ټول هیواد نه ګڼ پلویان ګرفتاره کړي دي چې زیاتره د پنجاب صوبې نه دي چېرته چې دغه ګوند زیات اکثریت لري. بلخوا د داخله چارو وزیر احسن اقبال د ګل په ورځ ناوخته پر دغو خلکو غږ کړی چې باید خپل احتجاج واپس واخلي او دا چې دې تمه لري حکومت به په نورو سختو ګامونو پورته کولو مجبوره نه کړل شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویبپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیله کې یو 30 کلنه جینۍ انم بیبي خپل خاوند ته د دویم واده اجازت نه ورکولو چې له وجې خپل خاوند سوځولی و. انم بیبي 6 ورځې هسپتال کې تیرې کړې او 3 ورځې وړاندې مړه شوې ده. پولیس وایي چې د انم بیبي خاوند یې نیولې دی او پلټنې ته روانې دي. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ټنګ سیلې یو خزه انم بیبي چې شاخوا 6 ورځې وړاندې په مبینه توګه د خاوند لخوا سوځول شوې وه، پولیس یې پلټنې شروع کړي او ویلي چې د انم بیبي قبر بسپړي. د مورید اکبر پولیس ثانې محرر ممتاز علي په وینا چې د یو ګاونډي د اطلاع او د انم بیبي د پلار د تصدیق په اساس یې 13 ورځې د فیض محمد خلاف اف آی آر درج کړي او 15 ورځې ریمانډ یې هم اخیستی دي.
زنانه ول پلار د محمد خان نوم یې دی، والد سید محمد، نو هغه مور غوښتای هغه نه متصلي وکړه او دغه مو وکړه. نو خبره کوله چې دا ملزم فیض محمد چې کوم دی کنه ول دی نیاز محمد، هغه د ما ول لور چې کوم دی دا انم بی بی نوم یو، هغه د اغوا کړي وای شادي په نیت باندې کنه. نو هغه د سره وسیدا یو بچي هه دا ور سره تقریبا 2 میاشتو اوس دی الک بل رشته شاو کوم چې بای زبه د سره دا کوم بل ځای نیو د کول غخته. نو هغه په دی وجه باندې چې کوم دا کنه دا پیټرول په توي کړي او به ور ورته لګولایو.
محرر ممتاز علي پوینا چې تحقیقاتو پر وخت انم بی بی خاوند فیض محمد ویلی چې خسه د خلیکولو په وخت په خپل سوزیدلی او دواړو په خوخه واده کړی وو. د انم بی بی پلار محمد خان چې د خټو او لوټو مزدوري کوي وایي چې د تیر یو نیم کال راسی لور نه ولیدلې. د ده په وینا چې ورته نو معلومه چې څنګه د خپل لور په زور نکاح او بیا د هغې د مرګ په اړه پولیس سره رابطه وکړي.
خوران غریبانو مونږ لار لیکنه نه پیژنو، مثال نه په دغه کې څو پیژو ساده خلک دي. دا ویل غواړم چې بای ما سره ظلم ده، تاسو وایي او ما ته دغه انصاف ملاو شي.
د لړکی د ټنګ سیلې ناسم نوابزاده سفر الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کیس خبر وو او د انم بی بی مور پلار سره خپل تانی ته تللی وو.
پولیس خو موږ خو جنده مطمئنه یو، پولیس پورا مکمل کو اپریشن دا اوس هم پورې مطلب پولیس کار چې کم کړه دا زه خپل جنده مطمئنه یم.
د خص د حکومت مبارزه کوونکو په وینا چې د خص پر سر د تشدد کیسونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی چې وجه یې د تعلیم کمی او په قوانینو عمل درآمد نه کیدل دي. غیر سرکاري ادارې د بشري حقوقو کمیشن د یو رپورت تر مخه چې کال 2014 کې 300 زیاتې خصې د مختلف قسمه تشدد ښکار شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 دیار لزرا پنج سواتیا اول لزرا تسواتیا او پنج لزرا وسوش پیتا کلو هرسا او ریدل شئی.
په جنیوا کې د بشري حقوقو د سار پاړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په وغونډه کې له پاکستانه غوښتنه شوې چې د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي. بلخوا پاکستان نظریاتي کونسل وایي دوی به د دې قانون د غلط استعمال مخنیوي باوري کوي. په پاکستان کې مذهب ته سپکاوي قانون باندې په داسې حال کې نیوکه کیږي چې د قانون ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان عدالت ته لوړاندې کېدو مخکې د عامو خلکو لخوا وژل شوي دي. فرخند اسد په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
په دا غونډه کې پر پاکستان غږ شوی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال مخه څنګه نیول کېدای شي؟ د پاکستان د قومي اسمبلۍ د قانون او انصاف د سټینډینګ کمیټې غړی علي محمد خان وایي دا ممکنه نه ده چې پاکستان په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا قانون به انشاء الله ای باقی چې کوم زموږ غیر مسلم پاکستانیان دي زموږ ورونه دي زموږ خويندې دي ایته بهر قسم تحفظ حکومتونه ورکړي کله چا سره څوک څه زیاتې کوي نو هغه به حکومت پاکستان باقاعده تحفظ کوي.
په دغه غونډه کې د پاکستان په اړه دا هم ویل شوی دي چې په دغه هیواد کې مذهبي لګکي د اظهار پوره ازادي نه لري. د سند صوبې د قومي اسمبلۍ غړی رامیش لال وایي داسې خبر شته چې په ټولنه کې د دوی خلاف استعمالیږي.
غلط استعمال او یا چاته پر دغه سزا ورکول زما په فکر په هر مذهب او په انسانیت کې ګناه ده. موږ پر دې خبرې وکړې خو څه نتیجه نه ورکوي. څوک چې پر چا غلط الزام ولګوي هغه ته خو څه سزا نه ورکول کیږي، حالانکه غلط استعمال باید چونه شي.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلا یاز وایي دوی به پر دې کار کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د قوانینو غلط استعمال ونشي.
یقینا په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل مخکې هم موقف چې کومو او خبره شوې وه هغه دا دی چې ترسو پورې چې دا توهین رسالت قوانین دي دا خو ښکاره خبره ده چې د پاکستاني هغه حصہ ده، آئین حصہ ده. نو آئین کې خو ترمیم ډیر ګران کار دی. البته د دې غلط استعمال چې کوم دی دا یقیني ده چې په دې باندې تقریبا اتفاق دی چې د دې سو استعمال یعنی غلط استعمال چې دی د دې مخنیوی ډیر ضروري شوی دی او باید چې دغه رجحان او میلان د معاشره د دې د مخنیوي لپاره څه کار وشي چې خلک قانون په خپل لاس کې نه اخلي او ریاست چې څه د آئین او د قانون تقاضا ده هغه د هغې مطابق ځان لا چې څه سزا ورکول وي هغه په قانوني او په
په جنیوا کې په دغه غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ګډون کړی. پاکستان به د را روان زیارت پر ورځ دا اعلان کوي چې دوی په دې اړه کوم وړاندیزونه قبلوي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خبر پختونخوا حکومت د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې دوه کاله وړاندې د یو عرب ونو لګولو پروژه بلین ټری سونامي یې په کامیابۍ سره پوره کړې ده. همدې لړکې پرون ماښام د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یوه غونډه وشوه چې پکې د صوبې وزیر اعلی تر څنګ نورو چارواکو ګډون درلود. د یادې محکمې او چارواکي ویلي دي چې د دې پروژې د پوره کېدو وروسته د خیبر پختونخوا په ځمکو د ځنګلاتو برخه 30% شوه، کومه چې د پاکستان د نورو صوبو نه زیاته ده. تفصیل د محمد عمران پر رپورٹ کې.
د بلین ټری سونامي یو عرب ونې لګولو پروژه په 2015 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا حکومت پیل کړې وه چې مقصد یې د صوبې په بیلابیلو برخو کې یو عرب ونې لګولو. د نومبر پر 14 حکومتي چارواکو او په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو په دغه دستوره کې وویل چې دوی د دوو کالو په لنډه موده کې دا پروژه سرته رسولې، کوم چې د پاکستان په کچ د قدرتي وسایلو د بچ ساتلو غریز ځمکې بیا آبادولو یوازینۍ منصوبه ده. د دې پروژې مشر سید طارق علی شاه مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې د نړیوال معیار تر مخ برخه د یو هیواد کم نه کم 25 فیصد برخه ځنګل یا شینکې پکار دی او د دې پروژې نه وړاندې خیبر پختونخوا 21 فیصد او اوس 30 فیصد شوه کوم چې په نورو صوبو کې لدې هم کم دی
د ټول پاکستان کې چې کم دی نو کتا سو هغه واخلې نو 5.3 د خو موږ په 17% او 17% مینز او د دنیا کې د یو ساينټیفیک مینجمنت دی چې 23% ات لیست پکار دی د دې نه مخکې موږ چې کله یو اټل سټڈی وو هغه شوه په 2014 کې نو پاغي کې 21% فارست کور راغله د کے پی فارست ډپارټمنټ او د دې بلین ټری سونامي سره دا 23 تور رسیدو نو وی چې موږ انټرنیشنل سټنډرډ ته سره 2% پاتې یو
طارق علی شاه وایي چې له دې وړاندې په غرونو او نور ازمکې چې شاړې پرتې وې په هغې کې به څاروي ګرځېدل نو دوی لومړی ولس ته خواست وکړو چې خپل څاروي د غذایونو ته نه پرېږدي او نن هم د ولس په ملاتړ دوی د دې جوګه شو چې د یو ارب ونو هدف یې ترلاسه کړو د دې ترڅنګ عام ولس ته هم ځینې بوټي ورکړی شوي وو چې هغوی په خپلو سیمو کې ولګي خو زیاتره په لویه کچه د ځنګلاتو محکمې کرلې دي د دې پوښتنې په جواب کې چې دا بوټي د صوبې په کومو برخو کې کرل شوي نوموړي وویل چې له چتراله تر ډېره اسماعیل خان چې څومره هم سیمې دي هلته دا ونې کرل شوي دي
چترال د غرونو نه شروع شي نو تر ډیرو تر اخیرنې غوټه پورې او بیا چې تر ډیرو نه شروع شو کوهستان تر غرونو پورې د ټولو علاقو کې د بوټي لګېدلې دي او د شمیر خبره کې د دې درې میکانیزمو د مانیټرینګ یو په انټرنیشنل ارګنایزیشن ډبلیو ډبلیو اف باندې شوی دی او سی این ایم کړی دی او زمونږ یو ډایرکټر دی ریسرچ اینډ ډیولپمنټ ډایرکټر هغه هم د دې کاونټینګ کړی دی نو یو ټیر باندې نه ټو ټیرز باندې نه تھری ټیرز باندې باندې کاونټینګ شوی دی بیا زمونږ د ډپارټمنټ فل پلانینګ اینډ مانیټرینګ ډایرکټر دی هغه هم د ټول شیزو واچ کوي
د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا په دې ورستیو کې په دې پروژو په خصوصي توګه د پښمیر نیوکه شوی وي خو د صوبایي حکومت او ځنګلاتو محکمې چارواکي دغه ټول نیوکه رد یو وایي چې د نړیوال کچ دوه ادارو د دې شمیر او معیار پخله کړي دي
اور ادن کو مشال ریڈی ہوتا سو اور په زیمبابوے کې پوسټ وای چې د هواد لسمشر رابرټ موګابه محفوظ او خوندی دی د لاغرست د چې زیمبابوے پوسټ ویان په سرکاري ټیلی ویژن ویل چې د پوزي کودتا نه ده خو لسمشر دغه کورنۍ له دوی سره خوندی ده بلخوا رابرټ موګابه او دغه کورنۍ له خوا بیان مخې ته نه دی راغلی رابرټ موګابه له تیرو 2 کالونو راهیسې په واک کې وو تفصیل د ګل ایاس په ریپورت کې اورو
په زیمبابوے کې سیاسي بحران د نومبر په 8 هغه وخت شروع شو کله چې ولسمشر رابرټ موګابه مرستیال ولسمشر ایمرسن نانګاګوا له خپلې څوکۍ لرې کړ نانګاګوا د هیواد خپلواکۍ کې ډېر مهم رول لوبولی وو او د فوج د مشر نږدې ملګری هم وو د دې وروسته نانګاګوا له هیواده وتښتېدو او د ولسمشر د میرمنې ګریس موګابه لپاره واک راتلو لاره هواره شوه خو د زیمبابوے د فوج مشر د نومبر په 14 نیټه ویلي وو کچري د خپلواکۍ ترلاسه کوونکو پر ضد حکومتي ګامونه جاري ول نو دوی به مداخلت کوي د دې وروسته په هیواد د موګابه ګوند او د مختلفو نورو اپوزیشن ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات شو د نومبر په 15 نیټه فوج په سرکاري ټلویزیون قبضه وکړه او حکومتي ودانیو ته تلونکي لارې بندې کړې د فوج وایي په ټلویزیوني وینا کې ویل
وی ویش ټو اشور دی نیشن دټ هیز اکسلنسی دی پرزیدنت اف دی ریپبلک اف زیمبابوے اند کمانډر
موږ خام ته ډاډ ورکو چې د زیمبابوے جمهوریت ولسمشر او د هغه کورنۍ خوندي ده او د هغوی حفاظت ضمانت هم ورکو موږ یوازې هغه مجرمان په نخښه کوو چې لولسمشر راټول
وی آر اونلی ټارګټینګ کریمینلز اراوند هیم
خو د فوج وایي په خپل وینا کې د هغه کسانو نمونه وانه خصل چې پر ضد یې عملیات پیل کړي دي درې نوی کلن رابرټ موګابه د زیمبابوے انقلابي سیاستدان دی چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په واک کې وو موګابه په یو غریبي کورنۍ کې زیږیدلی وو او له پوهنتون د فارغېدو وروسته یې زده کړې ورکول شروع کړې په 1980 او اویمه لسیزه کې زیمبابوے د برتانیې د واکمنۍ لاندې وه په هغه وخت کې موګابه د مارکس او لینن فلسفه خپله کړې وه او برتانوي راج پر ضد یې مبارزه شروع کړې وه په هغه وخت کې موګابه د افریقا ملت پالنې او نو آبادیت ضد وو موګابه په 1975 او بیا په 1980 کال کې د حکومت ضد بیانو ورکولو په جرم کې بندي شوی وو موګابه د راخوشو کېدو وروسته موزمبیک ته وتښتېدو او په هغه ځای کې د زانو تحریک بنسټ کې خود او ګوریلا جنگ یې شروع کړ په 1990 کې د لنګستر هاوس معاهده لاندې د سپین پوستو اقلیتونو واکمنۍ ختمولو فیصله وشوه په 1980 کال کې رابرټ موګابه هیواد ته ستون شو او سیاسي هلې ځلې شروع کړې په دې موده کې موګابه دوه وارې په قاتلانه حملو کې بچ پاتې شو په 1980 کال کې انتخاباتو کې د رابرټ موګابه ګوند بری ترلاسه کړ او د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو نوموړی تر 1980 کال پورې د هیواد وزیر اعظم وو په هغه وخت کې د زیمبابوے نوم رودوشیا وو په 1980 کال کې د زیمبابوے پارلیمان په آئین کې ترمیم وکړ او رابرټ موګابه د هیواد ولسمشر وټاکل شو له هغې مودې راهیسې رابرټ موګابه په واک کې دی
سن
sandare jadugare sandare jadugare sandare jadugare sandare jadugare
da mashal radio pa sandare jadugare khabarawana ki da pakhto mashhoor sandare aw pa alaye malumat awre khabarawana har gul ya dushanba da peshawar pa waqt da urze padrinim bajo aw har khali ya shanba د ماسپخین په یوونی مبجه هارون بچا در تروری
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په خبر کې د ماسیګر پینځنی مبجه شوی دی د منور شان بلند خبرونه وورو
په خواري وزیر اعظم نواز شریف ویلی په عدالتي فیصله کې داسې پیغام وو چې غنی د تبا سزا خامخا ورکول کیږي نو موړي د عدالتي فیصلې په حواله ویل په سرګند ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوا ورکول کیږي د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد دا وخت درې عدالتي مقدمې روان دي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی نو مولي پرون نا وخت په کوټه کې خبري اعلان تو ویل د دې لسکلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت ورکوي او پاتې نیمه به وفاقي حکومت شاهد خاقان عباسی هم دراز ویل وفاقي حکومت به د امنیت په لړ کې د بلوچستان له صوبایي حکومت سره مرسته جاری ساتي د افغانستان د نشي موادو ضد وزارت او د نشو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو څنګه نن یو ګډ ریپورت جاری کړي چې وايي په دې هواد کې د تیر کال په نسبت سا کال د اپیو پیداوار 80% سه واشوي یعنی د 9000 ټن ریکارډ کچې ته رسیدلې ده د ایران او عراق په پولا له سخت زلزلې ژوندۍ پاتې شو زرګونه خلکو پرونی ورځ هم په ډیره سخت یخنۍ کې د خوراک وبو او نور ضروري سامانونو په تمه تیر کړه د رسنۍ وای د نومبر په 12مه راغلي د زلزلې په ایران کې لکتر لګه 1500 کسان وجلی او عراق خواته لکتر لګه وته نه وجلی دي په زرګونو نور جوړبل دي نن د روس پارلیمان په بهرانو رسنیو د محدودیتونو بیل کې بدلون منزور کړی دی د دې بدلون تر مخه حکومت ته دا اختیار ورکړل شوی چې له بهر هیوادونو مالی مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې وګرځوي او د زمبابوې پوز په دغه هیواد کې د کودتا خبر ردوي خو وايي د مبینه مجرمانو پر ضد یې کاروي شروع کړی ده د زمبابوې سرخار حراره کې په مهمو ځایونو پوځیان په زغربند گاډو کې ځای پر ځای کړل شوی دی تیرا اشپاپ په حراره خار کې د ډزو او چاودنو وزونه اوریدل شوې دي
لاند خبرنم د منور شان اوري د لوریدونکو سو په اسلام اباد کې د محمد عمران نوورو چې پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداريو کې سلی کړی دي
د پاکستان جنگ رسپانه لیکي چې د مشترکه مفاداتو کونسل کې د حلقه بندي لپاره په نوې آئینی ترمیم اتفاق شوه او د وزیر اعظم د ویان تر مخه د آئینی ترمیم بزر تر زر منځوريږي چې داسې په نوو حلقه بندي او کار پیل شي او راتلونکي ټولټه کني په خپل وخت وکړي شي ادارې زیاتې چې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې مثبت خبره رامنځته شوه چې داسې ملک د کومې اندېښنې سره د مخ کېدونه بچ پاتې شو او ضرورت دې خبرې دی چې دا اداره د نورو بنیادي قومي چارو باندې اتفاق پیدا کول لپاره نور هم فعال کړي شي د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې د څلور واړه اعلی وزیرانو اتفاق به د هغوی ګوندونه هم مني او داسې به د جمهوري عمل پیاوړتیا او تسلسل له لارې د قومي پرمختګ سفر روان وي ایکسپریس رسپانه لیکي چې په باجوړ کې د افغان صوبې کونړ نه د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسې یو پوسټا برید یو د فوج کیپټن او سپاهي وجلی او څلور جوبل شوی له دې وړاندې هم په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری او افسر وجل شوی او د کوم د وجنې په اړه چې لا هم کوم معلومات نشته پاکستان سو واري افغانستان ته احتجاج هم کړي ادارې زیاتې چې پاکستان باید د افغانستان سره په دې اړه خبرې وکړي ځکه چې دا بریدونه د زغم نه دي آج رسپانه لیکي چې په خبر کې و ورزنې د صفایي مهم پیل کېدل د اطمینان وړ خبره ده خدا غزول پکار دي په صفایي کې یوازې غزل پورته کولې شي خو په اصلي مانو کې د نالیو صفایي په هغه کې پرتی د پلاستیک تیلې او د ودانه تو کې یو لوی ستونزه ده د نالیو په بندېدو اکثر اوبه بهر سړکونو ته راځي د صفایي مهم کامیابول لپاره ضروری ده چې د پلاستیک په تیلو بندیز عملی کول لپاره مؤثر ګامونه پورته کړي شي ادارې ذاتي چې زنګ لګېدلې پایپونه هم له نالیو راوستلو بدلول پکار دي کدا چې ونه شي نو یوازې په غزل پورته کولو هغه ګټي نشي ترلاسه کېدې کم چولس غواړي
او د نړۍ مطبوعات بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند په سنو برخو کې دا مهال لوګي یا سموګ راغلی چې له وجې ګڼ خلک له مشکلاتو سره مخ شوي دي مقاله لیکي په نړۍ کې هر کال تر 15 لک زیات کسان د خرابې هوا یا لوګي له وجې مړ کیږي
بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ایشیا فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیره څه موده کې په افغانستان کې په حکومت د خلکو په باور کې زیاتوالی راغلی دی. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته ځاني ساجمل وړاندې کوم. بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان لاهور او د هند نیو دلی د الودګۍ نه په ډکو ښارونو کې شامل دي. په لاهور کې د ماحولیاتو ادارې او چارواکي سیف انجم د الودګۍ او په دې برخه کې د پنجاب صوبې د پورته کړل شوو ګامونو په اړه ویلي چې په سلګونه فصل سوزونکي کروندګر یې نیولي دي او تعمیراتي ځایونه او کارخانې یې بندې کړي دي. مقاله لیکي پنجاب لوري ته د فصلونو د موندو یا پاتیشونو سوسولو له وجې د نسبي سیمو خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ویبپاڼه لیکي دا مهال د لاهور او نیو دلی په ګډون په ځینو سیمو کې لوګي یا سموګ راغلی دی او د راتلونکي فصل او د پټو پاکولو لپاره د اور له وجې د لوګي یا سموګ کې نور زیاتوالی راځي. سیف انجم د ګل پورس په یوې مرکه کې ویلي دا لوګي د پاکستان او هند ګډ دښمن دی. نوموړی زیاتوي دا لوګي په برخه کې له هند سره د خبرو لپاره وار لمخې د وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده او د دې د ختمولو لپاره دواړو هیوادونو ته په ګډه د کار کولو ضرورت دی. مقاله لیکي د خونړي تاریخ باوجود هم په هند او پاکستان کې شاوخوا یو نیم عرب خلک د دې زیاتېدونکي مشکل یعنی آلودګۍ له وجې له ګواښونو سره مخ دي. ویبپاڼه لیکي هر کال په پاکستان او هند کې د 500 لکو نه زیات خلک د آلودګۍ له وجې مړه کیږي. بلخوا رایټرز خبري اژانس د ایشیا فاونډیشن د یوې سروې په حواله لیکي که څه هم د 80% څخه زیات افغانان اوس هم دا باور لري چې هیواد یې په ناسمه لور روان دی، خو د ښې حکومتدارۍ او بیا ودانۍ د کارونو له وجې لږې ډېرې هیلې پیدا شوې دي. د سروې پر مهال په 100,000 کې شاوخوا نیمایي خلکو د ولسمشر اشرف غني په حکومت باور ښودلی چې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي تراګرۍ په وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره هڅې کوي. تېر کال د نیمایي نه په کم شمېر کې افغانانو د ولسمشر غني په ښې حکومت دارې باور سرګند کړو. د سروې تر مخه شاوخوا 9.5% افغانان وایي که مکور ته ترلاسه شوه نو هیواد به پرېږدي. دا شمېرې د دې سروې په تاریخ کې په دویم ځل تر ټولو زیاتې دي. اژانس لیکي ایشیا فاونډیشن په افغانستان کې د تېرې شاوخوا 1 لسیزې راهیسې سروې کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د روس ایوانی سری د میډیا په اړه یو بل منصور کړی. د دې بل منصورولو سره به د روس چارواکي په بهرنیو مرستو چلیدونکو میډیا د بهرنیو ادارو په توګه د ګرځولو جوګه وي. دا بل به د ایوانی بالاروستو بیا ولسمشر ته د حتمی منصورې لپاره هم وړاندې کیږي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه دا رپورټ خپور کړی چې ځاني ساجمل درته ژباړه وړاندې کوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سنگلی کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل ویلي د روس چارواکي به دا غبل منصورولو سره د بیان پر ازادۍ خپل واک سخت کړي چې لمخې به حکومت وکولی شي په بهرنیو مرستو چلیدونکو میډیا د بهرنیو ایجنټانو په توګه وپیژني. دا بل ایوانی زری منصور کړی دی. د روس د پارلیمان یا ډوما یو لوړ پوړي غړي ویلي دا بل به اوس ایوانی بالا ته ولیکي. ایوانی بالا ژمنه کړې وه چې پر دې به په سمه توګه بحث کوي. له دې وروسته به دا بل د حتمی منصورې لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی ایشیا لپاره مرستیال مشر ډینیس کریو شیف ویلي په داسې حال کې چې په روسیا کې له وړاندې نه د بیان ازادۍ په برخه کې حالات خراب دي، دا قانون به نور هم بد حالات رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه په روسیا کې تقریبا هر ورځ خپلواکه میډیا او خبریالان د خپل ځان خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي او د بریدونو لګواښونو سره مخ وي. کریو شیف وایي په روسیا کې زیاتره خبریالان د هیواد له غټو رسنیو څخه په زور اویستل شوي دي. د ډوما مرستیال سپیکر پرون ویلي هغه بهرنۍ خبري ادارې چې د وړاندیز شوي بل له مخې د بهرنیو ایجنټانو په توګه رجسټر کېدل نه مني په روسیا کې به پې په کار کولو بندیز وي. د روسیې دا قانون په نړیوالو رسنیو لکه ریډیو فری یورپ، ریډیو لیبرټي، وایس آف امریکا، CNN او ډویچ ویلې اغیز پرې باسلی شي. ماسکو تور پورې کوي چې د روس خبري ادارې RT او سپوتنیک په تیرو څو کالونو کې په امریکا کې تر فشار لاندې ده او ماسکو هوډ څرګند کړي چې په روس کې د امریکا میډیا نښه کولو سره به د دې ګام په وړاندې ردعمل وښایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان په واڼا کې د طالبانو د بیا راسترګندېدو نښې ښکاره شوې دي. ډان رسپانې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په یاده سیمه کې د سولې په نامې یوې کمیټې د طالبانو په شان بندیزونه لګولي دي. د قبایلي سیمو چارواکو بیا ویلي چې دوی له دغو فعالیتونو خبر نه دي. بشیر ګواښ یې درته نور تفصیل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکلي په ظاهره طالبان یو ځل بیا په جنوبي وزیرستان کې د سولې کمیټې په نامه راڅرګند شوي دي. دوی پر کلتوري فعالیتونو بندیز لګولی او د کورنیو له نارینه غړي بغیر یې له کورونو څخه د ښځو وتل محدود کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دې کمیټې په واڼه کې پر کاغذ د لیکل شوو اعلانونو په کولو سره ځینې لارښوونې خپرې کړي او ګواښ کړی چې که څوک ته سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. ډان ورځپاڼه زیاتوي چې دې کمیټې پر اتڼ او موسیقي هم پابندي لګولې ده. همداراز یې ویلي چې مېرمنې ډاکټر یا بازار ته بغیر د خپل کور له نارینه غړي نشي تللی. په دې کاغذونو کې چې په خلکو ویشل شوي دا هم راغلي چې ځایي خلک له لسو بجو وروسته باید له کورونو بهر پاتې نشي. ورځپاڼې لیکلي چې د سولې په نامه د کمیټې مشري یو پخوانی طالب کوي او ادعا کوي چې د ځینو کلو دینی عالمانو او قومي مشرانو ورسره منلي چې دغه لارښوونې دې عملي شي. ډان ورځپاڼې د قبایلي سیمو له یو چارواکي حسن محمود یوسفزي چې په پېښور کې دی د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې نو هغه ته ناخبري ښودلې ده. همداراز د رپورټ لپاره د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره اړیکه شوې خو ورځپاڼې لیکلي چې هغه په دې اړه د نظر ورکولو لپاره موجود نه و. دا کمیټې په داسې حال کې فعالیت کوي چې له جنوبي وزیرستان څخه د خلکو د تازه بېکورۍ رپورټونه راغلي دي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې دا خلک له شکتوي سیمې څخه وتلي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې نوي بېکور شوي 208 کورنۍ دي. دوی له دې وجې بکخیلو کم ته لیږل شوي چې په شکتوي کې امنیتي ځواکونه عملیات کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان په بکخیل کیمپ کې میشت جنوبي وزیرستان کډوالو ته د کیمپ پرېښودو اجازه ورکړل شوې ده. دغه کډوال دوه اونۍ وړاندې د جنوبي وزیرستان په ببړ سیمل سیمو کې د پوځي لټون عملیاتو پر مهال په زور بکخیل کیمپ ته بویل شوي وو. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې اورو.
په قطبی وزیرستان کښې د کډوالو بکاخیل کیمپ نه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په کیمپ کښې موجود پوځي چارواکیو هغه مسعود قبالیون ته د کیمپ پرېښولو اجازت ورکړی دی چې کوم دوې هفتې مخکښې د سویلي وزیرستان ببړ اوسمل په سیمو کښې د پوځي لټون د عملیاتو په وجه د کورونو نه په زبردستي ایستلي د بکاخیل په کیمپ کښې مسور کړي شوي وو. دا قبالیون ته دا هم ویلي شوی دی چې دوی به خپلې سیمې خپلو کلیو کورونو ته بیرته نه ځي، نور چې چرته ځي مرضي خپله ده. په کیمپ کښې موجود دوه قبایلیون چې کډې ترنګلې د کیمپ نه د وتلو په انتظار کښې دي، د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې په دا رنګ ږغېدلي دي.
درخواست ہے ریکویسٹ ہے منظر سے ہوئے جائے مشتا دا ہارڈ روک سے تو سے ٹانگ تا سے کم کم جی کا سے تو تا پول اختیار دے مشتا دے درنگلی جی دے بکا خیل دے کم نا مشتا در ملاو سمیر رہونی جی نا جامیل خام ہے مزو مزو جاتا با سلوارم تاریخ بندر ورا سے دلی وکم تے بکے خیل ہے مشتا بارے دا ہارڈ روک سے تو سے پر وقتن کا نسے دے تلے خون نورو سو کم جی تا درمی سائی کا درہ تایوی کا ٹانگ تایوی کا بانو تایوی دا تا تسے تلائی شستے کلا دا پریشانی درہ دور سر دغو
کا بالیانو دے کیمپ نا دے خوشی کولو پا باریک سے میں ہسا وکڑلا چھ دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ او ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سرا تماس ون سا خو تماس ون ننی وائی شا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پا بلوچستان کے معذوران ویلی چی پا سرکاری ملازمتونو کی چی دوی لپارا کما برخا بیرکل شوی دا پاغی عمل نکی گی چی لمل معذوران و دا ای کورنی لمشکلات سر مختی دوی لحکومت غختن کردی دا چی پر 2% کوٹی باندی دی عمل یکی نیشی تفصیل دا یوب ترین پا ریپورٹ کیا ورو
د اواز مزوران د اتحادیه لخوا د تیرو لسو ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي کیمپ لګېدل دي چیرې چې د باران او یخنۍ برسېره مزوران د خپل غوښتنو په حق کې د نه خوړلو په احتساب ناست دي په دې اړه د اواز مزوران بلوچستان مشر عزت الله او مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په سرکاري نوکریانو کې د مزورانو لپاره پر 2% کوټه باندې عمل یقیني وګرځوي
زموږ د برسره اقتدار حکمرانو صدا افل دی سپاهي تاسو مسائل واوری روزگار دا ٹیم دا بلوچستان فا ہر ڈپارٹمنٹ کی پسرگون نو کری پرتی دی مازوران تے دا تا کوٹی مطابق ورک سی دا ٹیم پسرگون انسانان دا آغا پا ٹریبل سیٹ کی وی کبا دا ویلیج دیاتی علاقو کی آغا کی زنانی مازور استا دا خود پارا یو پالیسی نستا دا دا مازورانو دا بحالی دا پارا صوبائی حکومت سجمش دا اپیل دی سی دا مازوران دا بحالی دا پارا دی خپل پند مختصصی پا بجیٹ کی مرسرا ورے چکسان است مازوران دی په سلویش پنځوس کال کې د ته یو ملازمت نه دی ملوس او بلش بش دا ټل فیصله ده چې مرز خپل حقوق سره دست بردار کیږي
احتجاج کوونکو د مازوران لپاره په کامی او صوبایي اسمبلیانو کې د جلای چوکیانو غشتنه هم کړی ده نو راځي چې غوښتور د برشور سره تعلق لرونکو یو بل مازور خواجه نور کاکړ ته
باید دا چې موږ د پاره په اسمبلی کې باید دا چې کمیونټیز د پاره د خواتین د پاره دي خپل نشستونه دي موږ دا ډیماند حکومت څخه کوو د پارلمنت څخه کوو د سنټ څخه کوو چې باید موږ د پاره هم په اسمبلی کې سیستان مختزه کې هغه مو پرشوز باندې د ولې چې از دی ډیسیبل لاس اسمبلی لا غدا مې څه کولای چې باید زما زور یم پر دا بل مزور بس تیری چې باید ز په اسمبلی کې خپل حق غواړم که په سنټ کې که په قومي اسمبلی کې که په صوبایي اسمبلی کې که پر دا نور بل دین په دابل دین تنه مندګان چې په دا کې تخبر بتاک راکے
بلخوا ته د صوبایي حکومت پر نمائندګي ډایریکټر جنرال سماجی بهبود مسرت جبین 13 ورځ د مازورانو سره لیدلی او د دوی د غشتونو د اورولو تسلی ورکړی ده خو دغه مازورانو په وینا چې حکومت په عملی توګه تر دم غړي پوری څه ګامونه ندی پورته کړی ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان حکومت د کرسی مومندو ماربل سیټی ته یو لوی سړک جوړ کړی دی د سړک جوړول وروسته د سیمې خلک وایي چې د کورونو والو خلکو ته تاوانونه ورکړل شوي نو په کار ده چې کروندګرو ته هم تاوانونه ورکړل شي دغه ولسته یکه غونډه د وارسک نیر په غاړه د تیریدونکو 14 کیلومتره سړک د متاثره کېدو شکایت کوي او وایي چې د وړاندې دغه سړک وړوکې وو خو اوس حکومت لوی کړی دی تفصیل د شانواز ترگزی په ریپورت کې اورو
د کوز محمد ماربل سیټی ته جوړ شوی سړک نه متاثر شوی ولسوای چې هغوی ته د حکومت لخوا د ځمکو تاوانونه نه دی ورکړی شوی ولسوای چې د غزمکو نه د هغوی د کروندې ډیر آمدن وو او د سړک لوجې د هر تن لږ زیات شل مرلې ځمکه د سړک لاندې راغلي ارشد خان د بنگلو وسیدون کې دی وای
پاغزه باندې بوټیم ولاړو پاسر باندې مونږ لکه دا پیاز وغیرہ داسې مونږ به کم ټماټر او داسې سبزی وغیرہ د آمدن اغستو نو هغه په وجه باندې زمونږ کم ډیر نقصان وشو.
یو سپینګری اکبر خان وای چې سرک نه متاثر شوی کورونو والو ته تاوانونه ورکړې شوی نو په کار ده چې د کروندګرو تاوانونه هم ورکړې شي.
د نا کم ایډیا سرک تللی دی د غونډ نه تر ماربل سیټي پورې د دې دا ماویزه چې کومه ده کورونه چې راشي هغوی ته ملاو ده خو د ځمکو والو ته نه ملاو نو په هغې باندې مونږ سیابه دغه کړی دی هایکورټ کې راټم شروع دی.
بلخوا د کوزه محمود جلسې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وای چې د کورونو تاوانونه ورکړې شوي ماربل سیټي ته د تیرېدونکو سرک له وجې متاثره کروندګرو ته هم قانون اور کول وادي شوی وي خو کروندګرو په عدالت کې مقدمه اچولې
ریپورت کې ریټ ته نو جسو پورې هغه کیس نیډ ډیسایډ شوی نو ډپارټمنټ باغې باندې اس پرمختګ نشو کولې.
او یاد دي چې دغه ولز یو کوړنه د ورڅک نهر په غاړه د تیرېدونکو 44 کیلومتر سړک متاثر شوی چې وړاندې دغه سړک وړو کې ولوز حکومت ته ماربل سیټي لپاره دغه سړک لوي کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په
دا شمالي وزیرستان ولس شکایت کوي چې دوی د پرمختګ او مرستو په نامه راغلي پیسې دوی په پرمختګ او بیا ودانې نه کارول کیږي. دوی تور پورې کړي چې مرستندوی ادارې هم د ځینو مخصوصه کسانو په سیمو کې پرمختیایي کارونه کوي. ځایي ولس غوښتنه کوي چې ترقیاتي کارونه دې په اغېزمنو سیمو کې ترسره شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د سیمې د ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان مشر نور اسلام دا وړوي د فوز او پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کړي چې ترقیاتي کارونه په میرټ وشي او متاثره خلک او سیمو ته ترجیح ورکړل شي.
ډېرې چارې داسې دي چې په کاغذ سره موجودې دي او په ګراوند باندې هغه نمونه نشته چې کیمیا حق تا ټولې چارې ته فیوریټیزم شي چې څنګه حکومت ته ورنږدې وي چې یو ملک تا یا یو سیاسي ساړي تا چې هغه په اجرا شي نن په بند دروازې باندې پروجیکټونه سره تقسیم شي دې په دوی د کمیونټي ته ملاو کېږي چې کیم هم خلق تي چې څنګه مستحق تي.
خلک نوروي دوی د غیر سرکاري ادارو د کار نه مطمئن نه دي ځکه چې اکثره منصوبې تش تر کاغذونو محدودې دي.
ترګاتي چارې خو راغونې دي کنه زوی په زوی منځ کې او چې کیما سره څو خلک دي کنه سره لکه مل کونسول کنه لا اپروچ وی کنه اے مثال یې ته ډېر شي کنه لکه زر بلاده بوسو اپریشن او بدر داس کلوي چې لوري دي سال پوتې دي کنه ای سی ډی سول مستقلی چې کیما د میرلی بدور سره کې نو دې مثال کړی نه وی کنه داسې هرمو ز کلا شو سیمو لا ګان فول کنه اټپی کنه اپیل کې کنه داس کلی چې دي چې مثال ډېر زپلی شي وی دي دې دې نو اینه وکاو مثال دې کې سره چاره وکاو کنه
ما مور دا وړوای د لپاره فوز او انتظامی چارواکو ته درخواست ورکړې چې د وزیرستان ډیولپمنټ فورم په نوم یو کمیټي جوړه شي چې د دغو ادارو د کار څارنه وکړي او د دوی د ترقۍ په نوم راغلي پیسې د دوی په ترقۍ خرڅ شي.
دا یو تل حقیقت ده چې په وزیرستان ګراوند باندې په کارونه ډېر کم کیږي او په کاغذو کې دا په میلیونو ډالرو باندې دنیا ته شو کېږي. موږ ځوانانو دا تجویز ورکړې ده چارواکو ته چې وزیرستان ډیولپمنټل فورم په نام سره یو داسې تنظیم جوړول پکار دي چې څومره سرکاري غیر سرکاري ادارې هلته کارونه کوي آیا په ګراوند باندې مانیټرینګ کوي. 20-25 رکنی کمیټي پکار دي چې په دې کې زموږ یوت اف وزیرستان وي ایجوکیټډ ملک وي جرنلسټ وي پکې زموږ ایڈیشنل پی ای وي پکې زموږ لائن ډیپارټمنټ کنسرن کسان وي پکې د دې سره به هم کېږي خلک هم خوشحال وي او د دې فنډونه به هم په صحیح طریقې سره هلته استعمالېږي انشاءالله.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی او فوز چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې اوس په سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه ټول په میرټ روان دي او فوز او ځایي انتظامیه غواړي چې هغه سیمو ته پام وشي کمې سیمې چې په ډېرو کالونو کې محرومه ساتل شوې او په عملیاتو کې هم زیاتې متاثره شوې دي. دوی دا هم وویل چې د ولس لخوا چې د ترقیاتي کارونو په ښه ډول سرته رسېدو لپاره کمې مشورې راځي په هغه به هم غور کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي او تر هغه به دوام وکړي تر څو یې چې ټولې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې کړې نه وي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي او په هغه ټولو سیمو کې پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې د داعش وسلوالو په ولکه کې دي. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې کومې سیمې د داعش وسلوالو څخه د عملیاتو په نتیجه کې نیسي هلته امنیتي پوستې ځای په ځای کوي.
پاس کمی نه ولسوالۍ کې د ګورګوري په استقامت عملیات شته. همدارنګه د اچین د ولسوالۍ غنیزې سیمې درې چې هغه د پیښې دره، د مومند دره، همدارنګه په عبدالخلو کې زموږ قوتونه موجود دي. د کوټ په ولسوالۍ کې هم په ځینو برخو کې په لرو پرتو سیمو کې زموږ قوتونه شته. عملیات خال خال شته، وړاندې تک شته. هلته امنیت اوس ډېر پراخ شوی دی. په دې وروستیو وختونو کې چې داعش د خوګړنیو په ولسوالۍ کې ځینې تحرکات وکړل، هلته هم د دښمن د تحرکاتو مخه نیول شوې ده. نوي قوتونه استول شوي دي او نوي بیزونه او امنیتي پوستې افراز شوي.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې وخت نا وخت شپني عملیات هم ترسره کیږي چې ځینو وختونو کې پکې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي دوی د شپني عملیاتو له مسؤلینو سره په دې اړه مجلسونه کړي او سپارښتنه یې کړي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
په عملیاتو کې کله کله اشتباهات هم کیږي او دا اشتباهات داسې نه وي چې همیشه له یو لوري څخه وي یا له عملیات کوونکو څخه. ټول کوشش په همدې باندې دی چې باید ملکی خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي او په دې باندې زموږ ډېر جدي ټینګار دی. د هغه عملیات چې په هغه کې زموږ د هېواد یو وګړی یو مشوم ته پکې ضرر رسیږي چې ډېر جدیت سره دغه د مخنیوي دپاره دغه عملیاتو له مسؤلینو سره مونږ بار بار خبرې کړې دي او همدې ته دوی مونږ متوجه کړي دي چې په هیڅ صورت باید ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي.
یاد دی وی چې د ننګرهار اچین کوټ هسکمینه پچیرو اګام او خوګیانی هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکې په فعالیتونو بوخت دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو د مخنیوي ترڅنګ د هغوی د نابودولو هوډ لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شي او یا موږ ته خپل رائے راکول شي. په د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د منور شانل خبرونه اورو.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی په عدالتي فیصله کې داسې پیغام وو چې ګنې ده ته به سزا خامخا ورکول کیږي. نوموړي د عدالتي فیصلې په حواله ویل په سرګند ویل غواړي چې دا سزا د چا په خوخه ورکول کیږي. د نواز شریف او دغه د کورنۍ پر ضد دا وخت درې عدالتي مقدمې روانې دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د بلوچستان لپاره د پرمختګ لسکلن پلان اعلان کړی دی. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته ویل د لسکلن پلان نیمه برخه لګښت به صوبایي حکومت ورکوي او پاتې نیمه به وفاقي حکومت. شاهد خاقان عباسی همداراز ویل وفاقي حکومت به د امنیت په لړ کې د بلوچستان له صوبایي حکومت سره مرسته جاري ساتي. د بلوچستان په تربت ضلع کې په ګولیو وشتل شوي د 15 کسانو مړی موندل شوي دي. د چارواکو په وینا د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب صوبې سره دی چې د تربت له لارې په ناقانونه توګه ایران ته روان وو. د افغانستان د نشې موادو ضد وزارت او د نشو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو څنګه نن یو ګډ رپورت جاری کړی چې وایي په دې هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال د اپیمو پیداوار 80% سیوا شوه، یعنی د 9000 ټنه ریکارډ کچې ته رسیدلی دی. نن د روس پارلیمان په بهرنیو رسنیو د محدودیتونو بل کې بدلون منزور کړی دی. د دې بدلون تر مخه حکومت ته دا اختیار ورکړل شوی چې له بهر هیوادونو مالی مرستې ترلاسه کوونکي رسنۍ خارجي ادارې وګرځوي. او د زمبابوې پوز په دغه هیواد کې د کودتا خبر ردوي خو وای د مبینه مجرمانو پر ضد یې کاروي شروع کړی ده. د زیمبابوې سرخار حراره کې په مهمو ځایونو پوځیان په زغربند گاډو کې ځای پر ځای کړل شوي دي. تیره شپه په حراره خار کې د ډزو او چاودنو اوازونه هم اوریدل شوي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان منور شاه، تکنیکی همکار جانتن او نور ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د لا پامان.